یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ورځ په خیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 19 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حق د بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته یې کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت حساس دی د پناه ځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پرونی توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. قدر مناوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. و باورئ چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي.
په مورد باندې محکم ویلي او بیا مو په محکمې باندې وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یو طرح هم چمتو کړی چې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. آیا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان is facing its worst.
افغانستان د لوګي له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د افغان خوځو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشری حقوقو په اړه خبري اترې کړې. د لیدنې پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړې او لیکي د لیدنې د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشری حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپل شوې ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او خوندزیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمينه برابر شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږیدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبري اترې کړې. د لیدنې داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرد خزو د حقوق په مورد باندې غ شری حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سید اسلام شریعت ورکړ دي په مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وی
خلدی جمعنی سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خبره کړې او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې. لیکلې له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلارې یاد کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لاند جزئیات اوریدل چې وایي له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس، د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختی دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د یغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وی چې کداغه سي اسلام پال ډلی وی او هغه د دینه د پنا یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکلې چې هغه ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هیڅ چاته د دغه سي ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینه تورته سرګندونی کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوه مشترک دشمن دي. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزه کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسوچی لازادې رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انټونیو ګوتریش پرون ویل چې له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په دې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 نوي امندای او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکي په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځ چې وی الته لګ بے نظمی ګډوډي و تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې نه ده شوی.
د پرسیال کده چې په منځنی ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په چیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي پر روانونه کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیا وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون پسپینه مړې خبري غونډې ته وویل له هم دې شبي ماده منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. مشتدی لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې ل خپل اروپایي متحدانو سره تر 45 خو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړي. بایدن وویل چې د اداره داس فکر کوي چې روسیه به پر پلاسمین کیف چې 2 میلیونه واتلک نفوس لري بریټ وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغه واڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لار خپل کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلاو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټولو هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپل توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږ کال د وري میاشتې له 2 متر 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بندوالۍ والیو مالداري اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د بو لګولو تجهیزات، مسمر او غیر مسمر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برښنا تولیدونکو لمریزي دستګاوي، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوي بنندري ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګری خونی پلاوي د سفر په 2 ورځ د افغانستان لپاره د دې هواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلې. د دې خونی لولوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 4 ورځې نه وخت یې خبره کړی ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښته سوداګری زستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخه د لازم او اسانتیا او درامسته کولو په اړه خبري کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری توکو لیک په برخه کې د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولو څخه په ګټه اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری توکو لیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخه کې د شته ستونزو د حل په برخه کې خبري کړې او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانيو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 2 پوله، یو ایرو یو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 85 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ 18 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي کالدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 1500 افغانۍ.
د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. قدر منو اوریدونکو په پاتې 2 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. له دې موضوع څخه به خبر څلور سرچینو ویل دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورت کې لیکلي افغانستان د ولګي له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت قسمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 15 میلیونه ماشومان د ولګي له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حکومت وروسته په خورسواکۍ د ختشو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. اهم تفصیل
د کابل خار په وڅنډه کې د سړو خیمو لاندې و مور د خپل ماشومان ولوګي اندېخمنه کړې ده.
له وشت کال ما از ګشنګه سوې تقسیم شه.
ریحان د اتو ماشومان مور ده او میړې د زړه په ناروغي اخته دی. د مور و یو نیم کلن ماشوم یې په خورځوکه اخته شوی او ماشومان ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وای شپه او ورځ ل خپل ماشومان سره په وچه ډوډۍ تیروي.
یاګ نن دار په پاینان میخرم
په دې لوګه کې یو ډوډۍ پلس واقعنې ورني سوزموک ماشومان پرې نه مړیږي. په ورځ شاړي د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی ویره لرم چې خورځواکۍ شوی نه وي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو لمخي د دې لسکاسيزي کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپل ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خوړه نشي برابرولای. د ستونزې نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو اندېخنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت تکتنه کړي. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې د نړیوال صندوق د رسنیو مسؤل شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېر سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغیزمن دي. د دغه ماشومان کورنۍ راته وویل چې دوی د خپل ماشومان د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې عمل خپل ماشومان کار ته لګي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یو لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیايي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشټون لامل له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمد نه کړي او پریږدي چې نقد پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خورځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوای اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورسپنو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خبرې کړي چې په زابل کې یو ژور ساتل بدلی وو او پرون مړ راوېستل شو. د پیښې همغه راز چې د نن په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولې دی. د حیدر پنوم د 18 کلن ماشوم درې ورسی په 25 متر ژوره څا کې بندو. ایوننګ سټانډرد رسپانډ د موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس پور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناستی. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی و راخیستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویار ټایمز رسپانډ او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خبرې کړي دي. خو په دې منځ کې بزنس سټانډرد رسپانډ په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خبره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښی شي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنکړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورزنګ د اسلامي دولت خراسان څنګه او نور ډلې په دې هیواد کې میشتي دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتل شي نو ټول نخي شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان اداري کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو لداسې یو حالت سختري زیدلې شګټه اخیستل شي.
ساسو دا پیغامونه نو بتر ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مکتره رسیدلې دي.
سلام علیکم، زاد وردگ ولایت سید آباد ولسوالی. اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو، کور مو په مریخیلو کلي کې ړنګ شو، هیچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایې کور کې ژوند تیروو، هیچا موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبوره یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 1 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبر کوئی بلی چالن کرے والا خبر ہی تھا نا پری خود نئی ملک پری خود نئی ماوین د ملک پری خود خبر ہی تھا ہمارا خلق راگلی سوچے چا خوا خوا ما گئی لکھی دی تھی دا اوس زغپل کله تیر زما په خوا کې اخوا دی خوا ټول هم څنګهانو لاړم مواد واغسو او دا د موږ ور څه ګرځو او تقریبا چې موږ به سړي کسان لاړو چې اپري نه خو والله هي چل ته لاړو په انکشاف دي هات کې رئیس ته پری نه خو ته دا لګي او موږ ته پیرادار مخ ته ولاړو رئیس ته نه پری خو نو چې سړي رئیس سره خبرې نشي کولای او رئیس ته پری خودل کیږي نه لاګي باغ موضوع څه حل شي یاګي مشکل وسو کار کوي دلته دا غاسي مامي لري روان دي یو خدای را پاره چې افغانان دا سي در په در خاوري په سر دي نورم دا سي در په در کیږي خپل خود شنه ور کوي چا کوم بل را لګي د خدای د پاره ور کوي یا د کوم خپل مقصد د پاره کافر مونږ سره کومه کوي مګ مسلمان دې مخنیوي کوي هم مسلمان دي مسلمان نه ور کوي دا به مخلوق دي خدای دې مونږ ورخلي. السلام علیکم.
کلیوال
کلی صاحب خبر کوم کدا جنایت نه طالبان حکومت نه موږ غواړو چې موږ ملي بیرغ بته آزاد کی څه څه سلويش کال کې دی چې دا بیرغ نو څه څه وي نو طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کې چې حکومت سوي او څه څه وي نظام دا هیڅ ممکن نه ده چې طالبان دا بیرغ څه څه کې دا طالبان نن تاسو نه څه څه تاوار وکړي
ستاسو پیغامونه و چې مکتمو راسته ولې وو وس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي خو د شیبه پام وکړئ د نن ورځې د خبرونو لنډیسته د افغان خځون جنو او بشري حقونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی رینا اميري وای اسلامی نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د خځو په اړه د خپل ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو تراوبولي میرمن اميري د څرګندونې د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړې دي رینا اميري پر ټوئیټر لیکلي له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې نړیوال بانک یو طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د طرحې په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستانه نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل چې تروریستان په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي او غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي په اروپا کې لږ تر لږه نهه کسان پرون په توپان کې ووژل شول دا توپان په برتانیا کې بیساری بلل شوی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړل چې پناه ځایونو ته مخه کړي په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو ریلګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې خغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منی کې خبریالانو ته ورسته له هغه وکړه چې له خپل اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې د ټلی کانفرنس له لارې خبرې وکړې د ولسمشر بایدن په وینا ښایي ماسکاو روانه اونۍ پر اوکراین حمله وکړي خو روسیې ویلي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق او خطر شته
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Da chaya la Afghanistan se khadaban de nashi mawado de qachaq o khatar sta kana zawayam ho
Payobal lapur ki bawawri chi de motadino de darmalani rukhtai markazuna wai لمالی ستونزو سره سره بیا هم د موتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي
بیا دوره کې دی کمخونی ډیر زړه سبانی کیږي باید د فشار روز مړای چې چې د فشار باید جګ نه وي
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیاي کارکون کې سرمرکل لرچی کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو او موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ور شو د دې مشکلاتې پوشش لاندې ونیسو
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشی می حافظه را کمزوري کړی ده
کله مچ پودر شروع ک په دوا کال ک د سې یو بکل ملک الکان راتل ش الاولم ک ته ژوندې پات
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو
زویا نن ولې دومره وختي راغلی کار ته ولاړم
لاغی خو یو کاکا په موټر کې راوستل وای لغوارم چې ساس ګورو ګورم
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زم کورڅ کی
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استازي وایي چې د افغانستان نشې مواد د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ کېدلای شي ټام ویسټ وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشې موادو په اړه اندېښمن دي خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کال پورې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي خو له شپږ میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه مرستې درولي دي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې د افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته نشي مواد قاچاق سي ټام ویسټ د امریکا د سوج انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یو ګاونډي ته ګټه نه درسولې
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Da chaya la Afghanistan se khadabandi de nishi mawadu de qachaqo khatar sta kana zawayam ho da chaya taliban da twan la rich la Afghanistan se kha de simi hiwadun ta de tarhagari de urtlo mkhawni si zawayam ho la kama chuil da twanaista ye masail to pakato sara shayad gawandi hiwadun da America la huzur prata andishman wi
those reasons if I were neighbors I might worry about American disengagement
د افغانستان بیا راغونې د څار امریکایي مرسټ یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي لکه مې ورځ رئیس چې د نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندې سوي په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت نشي موادو جوړولو او قاچاق د وضعیت په اړه سروې نه ده سوي او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور سوي د طالبانو حکومت له نشي موارد سره مبارزه د نړیوال ټولنې له همکاري امرست سره تړلې بولي خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالو تړونونو له لارې د امریکا مرستې دوام لري د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي
اسلامی امارت اجازه اجازه نور کړي د افغانستان له خاورې د چاپ وزید باندې سو استفاده وکړي
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړی کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تیرې شوي تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور شوی
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکی ستونزې لري خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې لمړی نسخه وژغوري په دې اړه معتادی امیدوارې میرمنې وایي چې لخ کورنۍ خپل معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته ولاړ شي له همدې امله هم د دوی او هم یې په ګېډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکی ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تیره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نفیسه او ماجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاوې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تیره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
د لنګون مخکې چې دلته راغلم د وینې د کموالي د ناروغۍ درمل یې هم راکړل، او هره میاشت به یې معاینه کولم. کله چې به مرکز ته نه راتلم نو زموږ کور ته به راتلل او زه به یې معاینه کولم. کله چې مې ماشوم وزېږېد ډېره مرسته یې راسره کوله. زما ماشوم ته به یې پمپر او ما ته به یې د وینې د کموالي او کمزورۍ درمل راکول.
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی.
کله چې ناروغ شوم راغله لازم ما ماشوم ته درمل راکړل. کله چې دلته راغلم جراحي عملیاتو ته مې اړتیا پیښه شوه، خو میره او خوخه مې روغتیایي مرکز ته د تلو اجازه را نکړه. اما ډاکټران راغله او هغوی یې پوکړل. ډېره کمزوري شوې وم، زه یې عملیات کړم. اوس چې مې ماشوم ناروغ شي دې مرکز ته راځم. ډاکټران زما او زما له ماشوم سره مرسته کوي.
امرای خودم امرای طفلم کومک میکنه.
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړۍ میاشتو کې د ملګرو ملتونو د چړنو لمخې په هرو دریو معتادینو کې یوې خزه بل شوې و، خو په 15 خزو کې یوازې یوې د معتادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوې. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره شینکی مینوال وایي چې امیدوار میندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري، ځکه لږ غیر مسلکي چلن هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي.
تیا دوره کې دیګه کم خونی مقاومت ډیر کته ډیر زر عصبانی کیږي، باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جګ نه وي. ورسره د ولادت مونږه جسمی او روحي مریضان دا مریضان ته دا وکړو مونږه دې ته هم په هوا ورکو ورته وشه دا نشي مواد ماشوم مثلا شوی شکل د وزن کمی دا مونږه معلومات ورکو دې په پیږي، او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږه د مواد پی نشو کوله چې قطه کو ولا کله چې دې مواد قطه کې دې ته ډیر زیات شدید دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه سبب د سخت کیږي.
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټره فریمان اکحت وایي که مور وکولی شي د امیدوارۍ په لومړیو کې نشه پرېږدي، دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګېډه کې د ماشوم په ګټه وي.
وخت که مادر
کومور د امیدوارۍ په لومړی او درې میاشتو کې نشه پریږدي ډیره ښه نتیجه لري، ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي له نشه یي موادو څخه پاک وي. ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پریږدي کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي.
په ښارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د ګلشن په نوم یو روغتیایي کارکونکي له 40 کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې میرمنې دې ته هڅوي او زمينه ورته برابروي چې نشه پرېږدي. دا وایي چې تر دې دمه یې د ډیرو معتادو میرمنو درملنه کړې ده. دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې تملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولې د معتادو میرمنو درملنې ته زړه ښه کړ.
کله چې موږ خپل د معلمي بخش کې په دغه پروګرامونو باندې زموږ مکتب ته بلبته دغه کسان چې دي نور مراکز نه براتل دي او باغی ورکول هم په هوی به ورکول شاګردان ته ازار مواد مخدره کې تریا کې مجموع ټول مخدره مواد کې دی په شکل معلومات ورکړ. زموږ خپل سیرورو یا لقمندي می پیدا کړ چې زموږ په دې مسله کې کار شروع کړم. همغه ښه خپل مسله کې خپل معلمي خوش کړل، خوشبختانه نجاست سنتر ته راغلم. د سوشل ورکر په صفت البته په اول قدمه کې تقریبا شل کال کې چې په دغه بخش کې کار کوم.
بدی برخه کی د کار کولو ستونزې څه دي؟
کله چې موږ یو فامیل ته ورنوځو زموږ د خون بسترتمن په نوم یو تداوی لرو چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو، هغې ته هګۍ عامه پوهاوی ورکوو. نو کله چې موږ یو کور ته ورځو ور داخلیږو، هغې موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو. او دویم دا چې چون موږ په څو ناحیو کې د کابل کار کوو، مختلف ناحیو کې کار کوو، دا هرسپارتون یا تجمع د معتدین چې هلته د نقاط داغ په نوم یادیږي، دغه هرسپارتونه اوس بدبختانه چې دغه د عمارت اسلامي لخوا نه اوس دا دروغ کسان دي وجمعوري کیږي، دغه ځینه دغه هرسپارتونه چې کله جمع شي نو زموږ پروګرام نافذه پاتې کیږي، ځکه چې هغه معتاد تر نیمې پورې درملنه شوي، بعد هغې نه نو نشي کولی چې زموږ خدمات مستفید شي. بل یو غټ مشکل دا دی چې کله چې موږ ټولنې ته ورځو او خپله دامه پوهاوي خلکو ته ورکوو، البته روږدو کسانو ته د مړونو دوکانه هم اجازه دي ته نه ورکوي چې صحي مرکز ته ورشي او د دې درملنه وشي، نو موږ په دې نوم نه ورځو چې موږ د دې معتادیت تداوي کوو. موږ دا د یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورځو او د دې مشکلات د پوشش لاندې نیسو چې تر څو یې مېړه هم په دې ونه پوهېږي. داسې فامیلونه شته چې په هغې کې ښځه مېړه دواړه معتاد دي، ښځه د مېړه نه خبر نه دی، مېړه د ښځې نه خبر نه وي، نو موږ په یو بل عنوان باندې تداوي کوو. خو متاسفانه کله چې کور ته ورځي یا د کور د اعضاو سره یوځای کیږي، دوباره بېرته په موادو مخدرو باندې اغوشته کیږي. او یو بل غټ چالس چې په موږ په خپله درملنه کې لرو، دغه دی چې دغه زیاتره روږدې کسان چې دي، دغه ښځې البته د دې خپل کورونه نشته، په کورونو کې همسایه په ډول ژوند کوي. کله چې موږ خپله درملنه شروع کوو، په دې باندې دې واماده کوو، نو کله چې یو جلسه دوه جلسې زموږ د مشورو نه واخلي، بیا چې ورځو موږ مراجعه کوو، ګورو چې هغه مریض دغه ځینه کډې کړي ورځي تدلي.
له دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي؟
په دې شوره کلونو کې تقریبا ډېر کسان موږ تداوي کړي دي، صحیح سالم ژوند ته راجع کړي دي. تقریبا موږ دوه اویا نفره خوشبختانه په دغه بخش کې موږ ترین کړي دي، ښځې البته چې د پی اډوکیټر یا ولنتیر په صفت موږ سره کار کوي. تقریبا د یو زر فامیل لپاره ډېر تداوي کړي، زما په خپل شخصي نظر او د هر فامیل فکر وکړه چې شپږ نفره او نفره ته نفره لري هر فامیل، ما په خایم ورته ورکړل او دوی مې تشویق کړل چې څو ځانونه تداوي کړي په سنترونو کې. البته
دغه استیګما یا په اصطلاح د علاقه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور ورکوي. آیا خلک تا تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي، کېدای شي معتاده بشي، کېدای شي دا بشي ها بشي؟
ولې نه ډېر زیات مخامخ شوي، ځکه چې داسې دنیا د مواد مخدر جدا بيخي جدا یا بيخي بېله دنیا ده. کله چې دې کې نفر کار کوي، تبا په اول کې موږ ته چې کله هم دا کار شروع کړي، کله به بیرونه وته لا ته به د پوډریانو ډاکټرانو دي، په دې اندازه باندې سپک نه کتنه شته. په دې دغه کې د جامعې خوند ټولن د خوند د تهدید تاخیر سره مخامخ یستو همیشه.
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه، خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کېنه سړی ورسره معتاد کیږي، تاسو تر اوسه پورې ولې جوړ یاست، ولې ورسره معتاد شوی نه یاست؟
مسلکی اشخاص فکر نه کوم که دغه سیستم سره مخامخ شو، خو بیا هم انسانان یست مو داسې واقعیت سره مخامخ شو یستو. کله چې یو فامیل ته ننوتلې سو فکر وکړه، تقریبا یو څوک له مخکې عین نن داسې یو مشکل مستون سره مخامخ شو. کله چې یو تخت نه ننوت موږ یو حیات کور د چوبار کور کې ورقم دود چې د خزي دود کړي او مواد استفاده کړي وو، چې دوه تخت کلکلکان ټولې باندې وی اکسیجن موجود نه ولته. نو کله چې دا غوته نه منګه وته باور کړ خصم تل بدیل لر دماغ د استفراق او باز نور راز لای پیدا شول چې عجل عجل به څه خدمات شو غمزه زر واخسل او د سیسن سمې شمه خامش کیږي ولنه څنګه دې بخش کې کار کوو.
یو ښه خاطره راته کیسه وکوي چې تاسو اوس هم خوشاله ایست کله در یادېږي یم دیو چا درمننه کړی او څوک مشکل خلاص کړی دې کیسه راته کولای شي؟
خاطرات خو هر لازم دا دی چې کله چې موږ یو فامیل تداوي کوو، درملنه کوو، هغه بېرته د خپلې کورنۍ سره یوځای کوو، ټولنې ته وړاندې کوو، دغه ټولې ښې خاطرې دي. اما د ټولو نه ښه خاطره دا وه په ژوند کې زموږ چې یو روغت کس چې نوم یې نه اخلم، یو څو موده مخکې راغی، دلته خپل زوی خرڅوم، وجزه مې دا زوی خرڅوم او دغه باندې که زه نور وس اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی، نشم کولی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکړم. په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کړ او دغه کورنۍ ته نجات ورکړ. خدای وس چې چا چې کومک ورسره کوه، هغه پیسې مو ته ورکړلې. خوشبختانه چې هغه کورنۍ موږ بېرته سره یوځای کړله، او هغه هلک اوس نام خدای ته لس کلن دی. کله چې دلته راځي نو زموږ د ټولو لاسونه چپه یوسېد. یو بله ښه خاطره مې دا هم ده چې یو بل نفر هغې ګردۍ خرڅولی، چې خوشبختانه په هغه فامیل هم موږ دې ته وهڅوو چې باید خپله ګرده خرڅنه کېږي. چې ته که دا خپله ګرده خرڅه کړې، نو فکر وکړه چې د دې ټول ژوند نیمه نیم کله کېږي. نو دې په خاطر باندې دغه کار مخنیوی وکړو، دا یو ښه خاطره ده البته زما په ژوند کې.
کله داسې سوي دي چې یوې کورنۍ ته تللې، د کورنۍ بد حالت دې لیدلی او پر تا ډېر بد تاثیر کړی، چې بیا څو ورځې د هغه تصویر یا هغه انځور له ذهن څخه نه وتلی؟
دسی فامیل نشته چې کله ورزو ته فکر وکړي چې یو فرش نه لري چې په خولاندې پروتي ډوډۍ نه لري د سرخان نه لري په ډېر بد وضعیت کې یي ته تبل انسان یو حس بشر دوستي لري نو د دې کې ډېر موږ هم ډېر خفګان هغې همیشه مواجه شوي سو حتی زه خپله فشار مې کله دومره اندازې ته جګېږي چې هېڅ اشان فشار مې نه کنترولېږي ډېره ژاړم په دې وضعیت باندې د خپل وطنوالو او د خپل دې خلکو دې حالت سره چې دی وروسته به پاچا دي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې ورده. د کونړ ولایت سید زلمی لشلو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنگمالی کوله او خې پریمانه پیسې ګټلې، خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشړلې ل ډېری کمزوري پر لار نشتلای او یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشې مواد پر رانی شي. دا چې زلمی ولی او څنګه نشو ته مخ کړ او د نشو له عمله نور لسړه ولستونزو سره مخ شوې ده، دا بخپله د لخلې واورو.
اصل کسب خو دا غد رنگ مالی ده او دا غلطه په دې عمل اوختې نو تقریبا یو لاس کال کېږي چې دا کار مکو ایران کې بالا شوم په دې کار. آل دم تریاک مصرف اول ایران کې باغو کوم کار کو د ادمانو باغ چوکیدارم تقریبا یو سالور کاله اعظم صاحب کار شو عملی و پوجل ماغه سره مال ته عملی شو مبه سالور کاله تقریبا د دې یو شل کاله کی پودر او شیشه چې بس ونه سکو نو کاسالی وجودم بس زاینه پاسې دې نشو فاجعه او شکرې دې دا بس سوګمن بهږي د انسان ته نه انسان ودینو د کاروبار نه پاتې شو د اعتبار نه پاتې شو چا سره کار کا واغه جواب راک چې ته اوس عملی شوې د سنیش چې سبا کوم شې مان وینې یا کوم سامان یا خو یا بات بس کلام کبار غوند چې رښتیا خبره درته کومه رښبه بس هر څه چې لاس تر عدل بس صرفم په نه کول چې رښتیا خبره نو غمال وجنه مجرات بند کله زم ما سلور کشران ورونه کو نو وعده شوې ده زندګیان کورونه آباد دي نو خپل ورژن ته چګورم خپل ځان ته چګورم ډیر افسوس را تر دي په دې رات افسوس را دي چې وګوره زما کشان ورونه ژوند دی کور دی دکانونه او زه په کده سبا بخت یې مندې غامل واجن دی یو ورځ هم ده یو ځی ته تلم بس یو بایسکل م پټ ک د کلی خلک ویني ولم خی پورای وی وارم سر م ماچو دا وینه په مخ م باید اما غس فینګر ورته الزه بس مسلمان دی غریب دی پرې دی عملی دی مونږ هغه وخت خپل په حالات کې نه یې کنه د عمل د سې یو شی دی و بخی صاحب شي خماري حالات راشي خپل په حالات نه بس اما سچ م کار کاو پیدا کوم م بس په عمل مو م دوره ز زر م پیدا کړي 2000 م پیدا کړي 500 م پیدا کړي خمارم په کې پاتې چې هم دا دوره ز 500 وای بولې په دې شل کال کې څومره پیسې کی تقریبا یو پینځه کاله بیرونو مد کور نه په دې چې په دې اخره وخت ډیر حالات م خراب شې و کور ته په دې نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وای چې د فلان کی زوی عملی شوی ده بس تم چې عملی شو مار سره نه هیر شو ما یو وخت وایل چې زیس کله نو بکېږم تم سه یو وجود م دلوده کله م چې پوره شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلو ملک الکان راتول شو الله عالم کته ژوندې پات شو.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست چې پر خپل ساده موتاجونو درمنن د موتاد روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
تداوی یا روانه د شخص نظر په سند یو نفر د چ سند څو کل رول لري نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترنکولوزورن ده د تدیر مواد مخدر په انواع و اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت د شخص متاد شوی ده دا په درملنه کې ډیر مهمه ده په خپل سر کله تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي نو کله چې منشأ یا سرمنشأ د معتادیت ادراکېدو پیدا شي نو په دې کولی شو چې تداوي ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شید چې لسکلن سراج یو بیوزله ماشوم دی د یو مور او دوی خويندې لري دا چې سراج د پلار مشر زوی دی نو د کور ډوډۍ هم د پرغاړه ده د یو ورځ د کار لپاره لکور وځي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډراما کې واورو
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام والک خیریت و څنګه راغلی
په کار پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي
دا کور زه جوړوم خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم
څنګه کار ته کله کار کولای شي
ا ته دې ته مې لاسونه وګوره اره ورځ په دې شخوا سیمه کې کار کوم
اوف دا لاسونه خو درښتیا هم سوان غو نږدې شوی دي په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې ته غلوی کارګرو ته وګوره خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي
خیر دی کاکا که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی لوښی خو مینځلی شم خښتو ته خوبه ورکولی شم کارګرو ته خوبه راوړلی شم دا ټول کارونه کولی شم
ګوره بچیا دا عمر ستا د کار وخت نه دی ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې
مکتب خو مې ډېر خوښ دی خو مجبور یم چې کار وکړم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري
ولې پلار دې چیرې دی
پلار مې کور ته نه راځي زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده
یاره بچیا سخت دې خفه کړم د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه هه واخله
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی زه چهر ورځ له کوره راوځم مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه پام کوه چې خیرات ته نه غواړې د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي
عجیبه غیرتي ماشوم دی که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خدای ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما نه وخت کېږي که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیا مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو
خا دا ستاسو کور دی ته درګه زه دا موټر غو خو دروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا
زویا نن ولې دومره وختي راغلی
کار ته ولاړم لا غي خو یو کاکا په موټر کې راوستل وای له غوړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زم کور څه کوي
نه پوهیږم کې دا چې د پلان دیوال می وی
چیرې دی
دا دې دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خور ستړی مشه
خیر سه تام ستړی مشه
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلې پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم
ولی خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه در سره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه در سره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته در سره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله.